الله مريم متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتند. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
زنده باشین.
سلامونه، ستړي وشه. د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بیل د ټلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دي. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښه تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلاو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردک، بامیان، غور، هرات، غزني، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونه او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبې 560 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لس خزې هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینه کی د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېر جمعې په ورځ د مې په 24مه د ارام سمندره په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کیږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د غونډې د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسې موږ ښه له ساتي راډیو نه اوري. اوس تاسو د راډیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 30-35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12-16 نوي. وړاندې راسره دا مطالبه اورېدلی شي. وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې او په دې اړه چې د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل کړی دی. وروستي جزئیات درکړو په دې اړه باندې چې دغه اورښتونو څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالي او ځاني زیانونو سربیره یې ښوونځیو ته څومره تاوان رسولی، په دې اړه به هم جزئیات درته ولرو. اورزګان ته به هم ورشو، د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. شدوه 25 ماشومان لري.
دا غدری ارمان درم ستړی یم، ورته کردار یم، خلکو پازاب کړم، مګر مخ مين نوخ د غاړم څنګه وخت نو دا کوم مکسل ماسر وز د تعلیم په باخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې هلته اوسیدونکو وایي دوی خپل لانجی د جرګې لاره حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو وقایده د نستای کې دو د کوم دی غوي مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
تر مسالې بمشته پنلې ول مسالې کې ودغه ځای جګړه هم را وخت لورستي جزئیات بدر کړو ملتي هم غواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانه یو سیلابونو لامل تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینه ته چوي دی د ولایتونو ځای چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي بیا د جلو مرستو غوښتنه کوي تفصیل په راپور کې
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولي په 15 ماخام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړی دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي
د ولایت کې د طالبانو حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله کورونا ویجار شوې دي خو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه چارو د ریاست د مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسې کورنۍ ټول غړي مړ کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مې پښپګوښتمه په خپل ایکسپانا په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شویو خبره کړي خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل هم ګرځېدلی د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضآباد خسارات
فیض آباد کې د ننني مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلۍ ویجاړې کړې دي ډېری ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمیر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي
په راپور کې مواردل چې د تیر شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګ میشتي ولایت کې په بخنی سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمان او بده په ځای ځای کې دوه خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو هم ترنګ د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې دغه اوبو د کنټرول لپاره د چک بندونه جوړ کړي ورزو لسیمه نور تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولیده غنی کرهنی زمکی له سیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو به په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی په خونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامزه کې لال مدي اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم داریک سین ته ځي زمونږ په پیدن راځي. نو کله چې بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشي بل اراده چې زمونږ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو
چې لري غټ زمکه لري لال مزمکه خورونو به چې کوم دي د پاسه سیلابونه وبو دا شین تازه دي یو لستون او ته زمکو ته کومه غټه نه رسیږي ډيري وبدي وړي غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وبو درای ساري دلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې ریاست مسولین وای د وبو برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلويختو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزي فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ ورښتون له کبله چې ورښتونه ډېر شوي دي د اوبو کچه هم لوړه شوې ده او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتور بونم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړاو وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي لشتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې بعد وضعیت د بدلون لامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه هیله دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بېګټه ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی د اکشن می پورز یې د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت په اړه د هواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده ازادي رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصه اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړي توګه د ښځو او د طالبانو د بصالحیت په لاو لګټون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنه د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي، او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي. نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزي حل ته نوي د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبري ونه کړي، له بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبينه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څرنګه کې حملو ته زور ورکړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نژدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کیږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیر نژدې شپږ دېرش زرو ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو همدارنګه ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګې دوه او حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تیره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزی او جنوبي سیمې په نخښه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکزه ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ راهیسې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کیږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه پورې زویل چې ادارې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې ارغمل بیر تخپل کورونه تستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسي کې ښکاره شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړي، د هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د هیواد د استخباراتو رئیس ډیوډ امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې دی او اوربند لپاره د خبرو پر نوې چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شن به فرانس پرسته وویل چې تم دروانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي. خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اوسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یک شنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا خوز د سرحدي قومونو یو شمیره قومي مخورو د کورمې د بیلابلو قومونو له مشرانو سره د امنو د زینو شته ستونزو د هواري لپاره ډیورن کرخدنې کې جرګه کړې ده. دا د وړو خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوز نور لارې چې کورمې ته غزیدلې دي هغه د هم خلاص شي او خلکو ته دی په هغه لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیسته. تفصیل نور لسیمی په راپور کې
د خو ساو د کورمې د بیلابیل قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخه ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکول لارې هواروي. دوی همدار از د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې د خلکو د تاګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې په خو ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تاګ راتګ کاوه. د خوست د صبرې سیدون کی ملک حافظ الله صبری مشال رادیو تو ویل
په خو واخی بو غدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکي بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماغه خبره به خالق للا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزيز په دې منځکه کې کایه خوتوي کې دې خوتوي سستون چوي ان شاء الله موږ به خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډار وکړل شو چې پاینده کې به موږ لیلار مخلصي کې تجارت به مخلصي کې ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټول مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسېږي چې لیوي خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
د ګور د ډېر زړې د مودې پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین اغه راسینه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بورډر نه وبو وقایده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مانځه فیصله به مانځه راغله په غنې به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس په پیغام حل کولو نو دا د څو وختونو لګ دی کی کمای راغله ده وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لور خلکو قربان ته تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دا لار چې ده چې دا خپل روح خلاص شي د سینا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بلشت مشنختی ته ضرورت دي تذکری دي لارې بخلسیږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ به خپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخوالې په دې پورې تړلې دي چې د دواړو خواو د میشتو ولسونو په خوانه یو ددونو څلو او نرخونو ته ارزښت پر کول شي. د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري او
او خبرو پاته روزه کس یو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي رواج ميو دي جبه ميو دي کلتور ميو دي دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې سره مسلې دي دا به جرګه په لاري اوري
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوری غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه وسیږي که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
اوس به هم ارزګان ته ورشو، د هغې پلار کیسه به درسره شریکې کړو چې شاید به 50 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شذو څخه 250 اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلور ویشتې انجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په چیرو طالبانو کړي، بل مې په دغه چیر څو په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي. او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولاد دي.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي، چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دغه درې ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو پذاب کړی یم، مګر نو خدای غاړې څنګه وکړ. نو دغه کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، یو ډوډیو د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله سم، د دې موسساته به څه خوشحاله سم، د لوړو چارواکو څه به خوشحاله چې هر سړی کومک را سره وکړي، که موسساتې که لوړو چارواکي، د دې غټه ځواني بولم لکه د پاره د خدای چې دی ما سره کې د دغه مؤمنان دپاره.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندېښمن دي، او وایي که یې پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نوموړي زوی او لور حسیب الله اولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نورو نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي، موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي، موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي، زموږ په کالو موږ په شولا کړی سره، موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سات ډوډۍ ولا کلر.
د محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي، او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی، او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دوه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم میشت لپاره ورکړي، او هغه راغلی نه کافي کې یان تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم پی ان ده، یعنی اریباسی، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا زما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت موسی قلعه ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري انسانان.